د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دوه ما خبري غړای کې زه هارون بچا بیا هم لتا سره يم سلامونه مې ومني په خبرونه کې د خیبر پختونخوا حکومت د هغه غوښتنې په اړه وری چې طالبانو سره د خبرو په لړ کې د پاکستان له وفاقي حکومت کړی دا په دې اړه هم وری چې آیا د پاکستان پوز بعد د هیواد سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې دریس چې طالبانو سره باید خبري وشي ملاتړ وکي او کنه یو شمېر نور رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه زما کور زما کلی هم درته وړاندې کوو خو په پیل کې ورزو په امیر ساحل ته چې خبرونه ترنه وو
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د پښتونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت له طالبانو سره د خبرو په اړه د ټولګوندیزي غونډې جوړولو غوښتنه کړې ده په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه وایي د تیرو پنځو کلونو پرتله اوس د دوی پوځیانو ځاني زیان سطح ټیټه شوې ده او د چارډ پوځ ویلي چې په مالی کې یې د القاعده یو مهم مشر وژلی دی بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کچه له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټولګوندیزه غونډه جوړه کړي د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر او حکومتي ویان می افتخار حسین بیگم اخام د پیښور په اکبرپوري کې د عوامي نشل ګوند غړیتوب یوې غونډې ته د وینا پر وخت له فیډرالي حکومت غوښتنه وکړه چې په دې ټولګوندیزه غونډه کې د ټولو اړوند ډلو ته بلنه ورکړي البته دا نه د واضح کړي چې په دې غونډه کې به پوځ هم وربل کیږي او کنه څو ورځې مخکې د پاکستان تحریک طالبان د شویو ټولګوندیزو غونډو هرکلی کړی و خو ویلي ول چې د سولې خبرو اترو لپاره باید پوځ لخوا اقدام وشي د پاکستان پوځ په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د تیرو پنځو کلونو پرتله د بهرنیو پوځیانو زیانونه کم شوي دي دا خبره نن د نړیوالو سوله ساتي ځواکونو ایساف وایان جنرال ګونټر کټس له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت کړې ده نوموړي وویل د ځاني زیان کموالي لامل دا دی چې اوس بهرني پوځیان د جګړې په لومړیو لیکو کې نه دي
The Afghan National Security Forces, with each passing day, are taking more and more responsibility.
General Gunter Katswaida, NATO talafat zaka kam shwi che Afghan amniyati zwa kuna da har urazi patiru do sara pa hewat ki da amniyat nur masuliyat par ghaad akhli. Dwi di che la dukhman sara da jagri masuliyat akhli awi talafiz wa kuna tardira da yom la tali rool khwa tazi.
د نورو بهرنیو ځواکونو وژنو کموالي ترڅنګ په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د امریکایي سرتیرو وژنو شمیر هم کم شوی دی په دسمبر جنوري او فبروري کې ولس امریکایي سرتیري وژل شوی دی د تیر کال په همدې درو میاشتو کې په افغانستان کې 50 امریکایي سرتیري وژل شوی ول د افغانستان روزګان ولایت والی امیر محمد خونزاده وای لومړنی معلومات هي چې په شهید حساس ولسوالۍ کې د استرالیایي پوځیانو په ډزو کې د دوو ماشومانو وژنه یو تیروتنه و نوموړي بیګاله مشال رادیو سره د خبرو پر وخت دا تفصیل ورنه کړ چې دا تیروتنه څنګه شوې ده د ویل سیمې ته د پلاتونو لپاره پلاوی استولې دي
دا عملیات لږې سي نه چاپه د عملیات کې او نه قصدي دا کار په ابتدایي مرحله کې چې وته معلوم ته موږ ته اجل
بلخوا ناټو هم پرون ویلي ول چې سرتیرو یې په غلطۍ دوه افغان ماشومان وژل دي په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ماشومان د عملیاتو پر وخت وژل شوي دي په اعلامیه کې د جنرال ډنفرد لخلي ویل شوي دی په خپل د دې پیښې لپاره بخښنه غواړي د ماشومانو د وژنې دا پیښه د پنځشنبه پر ورځ شوې وه د تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ د چارټ پوز وای د القاعده یو مهم مشر وژلې دی مختار بل مختار په جنوري میاشت کې په الجزائر کې د ګیس پر یو پلانټ د خونړی برید پړه منلې و په هغه څلور ورځنۍ شخړه کې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي ول او پکې ډیر هغه بهرنیان هم شامل ول چې د ګیس په کارخانه کې کار کاوه هغه وخت وسلوالو پر هغه کارخانه حمله کړې و او کارکونکو یې يرغمال کړی ول د چارټ پوز ویلې دی چې بل مختار پرون د مالی په شمال کې وژل شوی دی د چارټ پوز وای دوی د ترهګرو په ایوی اډي برید وکړ او څو تنه یې وژل چې پکې بل مختار هم شامل دی د جمعې پر ورځ هم د چارټ پوز داوا کړی و چې د ابو زید په نوم یو سختریزه وسلوال په یو جلا حمله کې وژل دی د فرانسې پوز چې په مالی کې د پوځي عملیاتو مشري یې ترغاړي ده تر اوسه د دې دوو کسانو وژنو پخلی نه دی کړی په شام کې فعالان وایي پرون د ترکیې پولې ته نږدې په شمالي ښار رقا کې سخته جګړه شوې ده. د دوی په خبره په دې جګړه کې 14 یاغیان او 10 پوځیان وژل شوي دي. د شام بشري حقوقو څار ډلې ویلي پوځ د ښار پر څو سیمو بمباري کړې ده. دې ډلې او فعالانو دواړو ویلي چې پوځ په رقا ښار کې له هلیکاپټرو هم یاغیان په نښه کړي دي. په دې ښار کې د هیواد له تاوتریخوالي په کډه شوي 8 لک کسان هم اوسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون او د شام لپاره نړیوال استازي احزر ابراهیمی پرون د شام بحران ختمولو په لړ کې پر ناکامۍ خپګان څرګند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن هم په مصر کې وي او ولسمشر محمد مرسی سره به خبرې وکړي. جان کیری ویلي دی به له مرسی سره په دې وغږیږي چې د دې هیواد د اقتصاد په ښه کولو کې واشنگټن څه مرسته کولای شي. پرون جان کیری ویل د پیسو نړیوال صندوق د 4.8 اربا میلیون ډالرو مصر ته د پور ورکولو لپاره پر اقتصادي اصلاحاتو سلا ډیره مهمه ده. د پیسو نړیوال صندوق د پور ورکول به د مصر لپاره د امریکا د هغو مرستو مخه خلاصه کړي چې ولسمشر باراک اوباما یې تیر کال ژمنه کړې وه. ویل کېږي په داسې حال کې چې مصري پاوند خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی، دا هیواد د بجټ یا بودیجوي تاوان سره مخامخ دی. جان کیری همداراز د اسلام پالو په مشرۍ د مصر پر حکومت او سیاسي اپوزیشن ټینګار وکړ چې په خپلو کې اختلافات هوار کړي او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ یا جمهوریت د ودې لپاره د یو سیاسي او اقتصادي ژوند احساس پیدا کړي. او د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یوشینکو ګوند چې زموږ اوکراین نومېده ړنګ کړل شوی دی. دا پریکړه 13 ورځ د هیواد په پلازمینه کیف کې د ګوند غونډې پر وخت وشوه. د دې ګوند د بنیاد کاغذونه، مهرونه او جنډې به د نارنجي انقلاب میوزیم ته سپارل کیږي. یوشینکو د ګوند لوی غونډې ته وربلل شوی و خو دی نه دی ورغلی. له دې سره د اوسمهال خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې تاسو د دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتي چې له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټول ګوندیزه غونډه راوغواړي. تر دې مخکې د پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د مولانا فضل الرحمن لخوا د ټول ګوندیزه کانفرنس جوړولو د اقدام هرکلی وکړ. وی ویل چې د امن په خاطر مرسته به ورسره وکړي.
منګه ټول سره د میډیا د دای رابطه کار خلق بیو چې پاکستان کې امن راشي په ټوله دنیا کې امن دی. منګ صرف د ځان غم نیو راخستي، د ټوله دنیا د امن غم راخستي.
افغانستان کې د ناتو په مشرۍ صاحب ځواکونه وایي د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه ورستر بلې پیاوړي کیږي، دوی ته په وختونو کې تلفاتو کې کمې راغلې دي.
The fact that the Afghan National Security Forces with each passing day are taking more and more responsibility.
او زما کور زما کلی ونې خبرونه کې مول کوټي خار سره نږدې یو کلی ته بوزو.
کوټي ښار ته 5 کیلومتره لري. په کلی عمر کې زیاتره پانزیان، کاسیان، میترزیان، وازیان او سنځرخیلان دي. تقریبا 50 کال څخه دلی اوس.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال رادیو سره اوس. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کشدې له طالبانو سره د خبرو پاړه یو ټول ګوندیزه غونډه جوړه کړي. د خبرت پختونخوا د اطلاعات وزیر حکومتي ویان میا افتخار حسین بیګام خام د پیښور په اکبرپوري کې د عوامي نشتلګون غړیتوب یوې غونډې ته د وینا پر وخت کړې ده. په دې اړه مې پیښور کې د مشال ریډیو له خبریال شبیر جانه تفصیل وغوښت. نو درته صدا سي وویل
پرون د پیښور اکبرپوره سیمه کې د عوامي نشلګون کې د 100 کسانو شمولیتي او پروګرام په هغه محل باندې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو چې کوم وزیر دی یا ویان دی او د پختونخوا اسمبلی د پارلماني لیډر هم درناوی نشلګون دی او کچره دوی اولا د دوی له خوا چې کوم دی پیسر خار اسلام آباد کې ټول ګوندیز غونډه د امن په خاطر او طالبانو سره د خبرو اترو په خاطر باندې وشوه. د هغې وروسته جمیع سلام اسلام فلی رحمان ډلې دا غونډه راوبلله. بیا هغې کول سره هم لیده کته وکړو. نو مې خاب حسین په دې باب لواندو وی چې دا ښکاري داسې چې ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان د سمو هدي د تاریخ اولنې ځل دي چې د امن لپاره یو موټی شوي دي، یو ایجنډا ده او طالبانو سره د مذاکراتو لپاره دا رنګ دا وینا و چې طالبانو لخوا هم د دې خبرو د دې ګرانډ جرګې حق کړی شوی دی دا خبره چې داسې امن معاهده دا سټیټ کاری دا ملک کار نو پکار دی ساقي حکومت هم په مرکزي سطح باندې یو غونډه راوبلي چې باید ټول سټیک هولډرز چې زموږ څومره ادارې دي څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول باید په اعتماد کې واخلي او رایه وځي.
شبیر جان دا په دغه خبرو کې د طالبانو خبره تا هم په خپلو خبرو کې وکړه هغه وی چې مونږ هم دغه سي رقم خبرو هرکلی کوو خو بیا وایي چې د پاکستان د پوز لخوا داسې کمی اشاره ته په انتظار دي نو میا سي په خپلو خبرو کې دغه اړه هم سبو ویل کنه.
بالکل بچا زه به تاسو ته خبرو کوم چې میا سي په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې وفاقي حکومت د ټول سټیک هولډرز ټول ادارې ځان سره کوي بل هم په دې خبره چې کلم نو پرونه په پیښور ګورنوس کې د خبرو په توګه ګورنر سره د مولانا فضل الرحمن دلی او د هغه د قبایلي مجلسونو مشرانو جرګه وه چې کله یو خبریال د ګورنر خیبر پښتونخوا د مولانا فضل الرحمن د پښتون حکومت چې را طالب سوال خو د پروس چې کوم دی غوښتنه کوي چې د هغوی دغه رسپانسه مل شوي نو په دې باندې د خیبر پښتونخوا ګورنر دا جواب ورکړ چې را کله ټول سیاسي ګوندونې یو ځای شي او کله صدر په اعتماد کې واوښتي شي نو دا وینا مو چې څومره ادارې د ملک خوا هغه پوز دی که نور ادارې دي هغه دغه د لاندې راځي د هغه د امر د لاندې راځي.
اوریدونکو زمونږ خبریال شبیر جانو چې د خیبر پختونخوا حکومت د هغه غوښتنې په اړه معلومات را کول چې له وفاقي حکومت د ټولګوندیز غونډې جوړولو په اړه کړې ده او د عوامي نېشنل ګوند او بیا جمعیت علما اسلام لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو په لړ کې تر ټولګوندیزو غونډو وروسته د طالبانو هغه خبره اوس هم پر خپل ځای ده چې دوی د دې خبرو پر مخ بیولو لپاره د پاکستاني پوز په انتظار دي. دا چایا پوز به په راتلونکي وخت کې د دې خبرو ملاتړ وکړي او کنه په اړه د فرخنده وزیر دا رپورټ اورو.
د ټولګوندیز غونډې لخوا د ګرین جرګې جوړولو وروسته د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلي دی با د جرګې د غړو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پوره مرسته کوي. دغه ګرین جرګې د غونډې مشري د تیرې جمعې په ورځ د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن وکړه چې په جواب کې گورنر شوکت الله وایي دوی د مولانا فضل الرحمن لخوا د سولې د هڅو
اول خو مونږه د مولانا صاحب مشکور یو چې په دې کوششونو کې سوا خښتا او دا جرګه د آل پارټیز د سربراهانو نه واکمنم کړه. د آل پارټیز مطلب دا چې د ټول پاکستان د سیاسي پارټو د سیاسي ډلو مشرانو دې ته واکمنه جرګه ویله. مونږه ټول سره د میډیا د دې رابطه کار خلک بیو چې پاکستان کې امن راشي په ټوله دنیا کې امن دی. مونږ صرف د ځان غم نیو راخستی د ټوله دنیا د امن غم راخستی.
د تیرې میاشتې په دریمه نیټه د ناکلونه ګرځول شوی وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان بیان په یوې ویډیو کې د حکومت سره د خبرو غوښتنه کړې وه خو وروسته یې دا هم ویلي چې باید دغه خبرو پر شا د پاکستان پوځ هم ولاړ وي ځکه چې د دوی په فکر په پاکستان کې اصل طاقت د پوځ په لاس کې دی. د پوز ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي په موجوده وخت کې پوز داسې پالیسی خپل کړې چې دغه خبرو اختیار یې حکومت او سیاسي مشرانو ته ورکړي او کېدای شي د سولې په دغه عمل کې ډېر وروسته د پاکستان پوز سره برخه ولري. تر دې ټولګوندیز غونډې څو اونۍ مخکې عوامي نېشنل ګوند هم د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو یوه غونډه رابللې وه. په ټولنیزو ویبپاڼو ټویټر او فیسبوک زیاتره خلک د وسلوالو سره د خبرو مخالفت کوي او علت یې دا ښایي چې دوی اوس هم د بدامنۍ په خورولو کې لاس لري نو په داسې حالاتو کې به څنګه د خبرو عمل پر مخ ولاړ شي. بلخوا قبایل وایي دوی د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کوي ځکه چې دوی د کډوالۍ د ژوند د تنګ راغلي او باید حکومت د دغه خبرو له لارې په سیمه کې امن پر ځای کړي. د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر وایي
پاکستان وروشي دا خبره خدای کامیاب کو خدای دې کامیاب هه کو زو دا او هه کو دې مش کال کو چیرې خپل ګورین ته وفات شو چی امر سره په سلامتی سره
بل خو سیرون کی دا هم وای تر سوچ د پاکستان په واسطه طالبانو سره د خبرو ملاتړ نیوی کړي تر هغه پورې د سولې د خبرو عمل د سیمې د عمل لپاره خې نتیجې نشي راوړلې.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
اوریدونکو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال سوله ساتیز وکونه وایي په دې هیواد کې د ناتو زیانونه د تیرو پنځو کلونو پرتله د لومړي ځل لپاره تر ټولو کم حد ته رسیدلي دي. رپورټونه وایي په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې 18 امریکایي سرتیری وژل شوي دي او تیر کال په همدې موده کې 55 امریکایي سرتیری وژل شوي ول. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ناکرارۍ د پخوا په پرتله زیاتې شوي دي، د ناتو په تلفاتو کې د دې کمی سبب څه شی دی؟ په اړه د تفصیل د اجمل اند په دې رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د بهرنیو سرتیرو تلفات د تیرو پنځو کلونو په پرتله تر ټولو کم حد ته رسیدلی دي. د ایساف د ځواکونو ویان جنرال ګونتر کتس د ازادۍ رډیو ته په مرکه کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو په تلفاتو کې د دې کمی سبب دا دی چې د ناتو ځواکونه نور د جګړو په لومړیو کرښو کې نه دي. جنرال ګونتر کتس وایي د ناتو تلفات ځکه کم شوي چې افغان امنیتي ځواکونه د هرې ورځې په تیرېدو سره په هیواد کې د امنیت نور مسولیت پر غاړه اخلي. دوی د چې له دښمن سره د جګړې مسولیت اخلي او ائتلافي ځواکونه تر ډیره د یو ملاتړي رول خواته ځي، لکه افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي او اوس دوی د جګړې په لومړیو کرښو کې د پخوا په شان نه دي. ویل کېږي چې دا ایساف د نورو غړو هیوادونو تلفات له امریکایي سرتیرو هم کم و چې په تیرو درې میاشتو کې یوازې څو سرتیري له لاسه ورکړي او په تیرو اوو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې دا ایساف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو تلفات دومره کم حد ته راکوزېږي. په تیرو درې میاشتو کې یعنی ډسمبر، جنوري او فبروري کې په مجموعي توګه په افغانستان کې د امریکا 18 سرتیري وژل شوي، چې تیر کال په همدې موده کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیر 55 تنه وو. په کابل کې د ایساف ویان د دوی د تلفاتو د کمیدو بل سبب هغه اقدامات و بلل چې د افغان ځواکونو له منځه یې پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخه نیولې. جنرال ګونتر کتس وایي د دې کمی بل سبب دا دی چې په تیرو اوو هفتو کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر ائتلافي ځواکونو بریدونو کې په ډراماتیکه توګه کمی راغلې. د ایساف ویاند زیاته کړه په تیرو اوو اونیو کې چې پر بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو له منځه د بریدونو د مخنیوي لپاره کوم اقدامات شوي هغه ډیر مؤثر وو. د نوموړي په وینا په دې برخه کې هم د ناتو ځواکونو او هم افغان ځواکونو پر ځای ګامونه اخیستي څو دا ډول بریدونه راکم کړي. په افغانستان کې د ناتو په مشهد نړیوالو ځواکونو ویاند وویل افغان او ناتو ځواکونو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره خپلو کې د هغه افغان افسرانو په اړه استخباراتي معلومات شریک کړي چې فکر کېږي له طالبانو سره اړیکې لري. له بل پلوه د ګونتر کتس په وینا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شاملېدو لپاره افغان چارواکو لخوا جدي قوانینو خپلولو هم په افغان امنیتي ځواکونو کې د طالب پلوه د شمولیت مخاطر یو هدنی ولې ده. څارونکي وایي همدا درې میاشتې چې د بهرنیو ځواکونو تلفات پکې د تیرو پنځو کلونو په مقایسه تر ټولو کم حد ته رسیدلي، بیا د افغان پولیسو او ملي اردو سرتیرو لپاره خونړۍ میاشتې وي. یوازې په تیره اونۍ کې 18 سیمه ییز پولیس د غزنی په اندړو کې په یو پوسټه کې لومړی مسموم او بیا ووژل شول. تر دې یوه ورځ وروسته په کونړ کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه اته تنه د ملي پولیسو سرتیري ووژل.
د اجمل اند رپورٹ موریدو او د افغانستان د علماو شورا د پاکستان د علماو د شورا ورسته څرګندونه سیاسي وبدلې او هغه په ټینګه رد کړې. د پاکستان د علماو شورا مشر په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې ځانوجن کې حمله جایز دي. د افغانستان د علماو شورا د شنبه پورس په خبر خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې اسلامي احکام ټینګ دي، نو څنګه په دې هیواد کې ځانوجن کې حمله روا او په پاکستان کې ناروا دي؟ په دې اړه جزئیات لکابله د نسیم شفق په رپورٹ کې.
د افغانستان د علماو شورا لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان د علماو د شورا د رئیس د فتوا کوم شرعي اساس نه لري، بلکې سیاسي او استخباراتي هڅونه دي چې د مسلمانانو ترمنځ ستونزې او فتنې لا ډېروي. د علماو د شورا په دې اعلامیه کې چې د شنبه په ورځ خبره شوې راغلی چې په افغانستان کې پریکړې د اسلامي شریعت پر رڼا کې کیږي او د دې هیواد اساسي قانون هم پر اسلامي احکامو ولاړ دی. د افغانستان د علماو د شورا په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسانو په لندن کې موافقه کړې و چې د دواړو هیوادونو د دینی علماو کانفرنس به په کابل کې جوړ شي. اعلامیه وایي چې یوه پریکړه ده هم و چې په کابل کې به د افغانستان او پاکستان د علماو په کانفرنس کې د کومې خوا په ګټه او زیان نه، بلکې د موجودو ستونزو د حل او په دواړو هیوادونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د اسلامي احکامو له مخې پریکړې کیږي. د افغانستان د علماو شورا اعلامیه وایي چې د دواړو هیوادونو د علماو د شوراګانو ترمنځ دا فیصله هم شوې و چې په کابل کې به د دینی علماو په کانفرنس کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول کیږي. د پاکستان د دینی علماو د شورا مشر علامه طاهر اشرفی له رسنیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې په پاکستان کې ځانوژونکي حملې نه دی روا، خو په افغانستان، کشمیر او فلسطین کې د دې ډول حملو ترسره کول جایز دي.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو اوریدونکو له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې پورسپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې د لیکوالې سیما مصطفی لیکنه خبره شوې ده. نوموړي لیکي جنوبی اسیا د خبریالانو لپاره خطرناک سیمه ده او حکومتي او نه حکومتي ادارې اکثر هڅه کوي چې رسنۍ تر خپل واک لاندې وساتي. لیکوال د پاکستان په اړه لیکي چې په دې هیواد کې خبریالي خطرناک کار دی. د مقالی مهمه برخې له انیسا اجمل اورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې سیما مصطفی لیکي جنوبی ایشیا د خپلو خبریالانو لپاره خنه ده. آزاده میډیا د حکومت او نورو غیر سرکاري ډلو او اشخاصو دواړو نه یریږي چې هغه په د هر ډول فشارونو اچولو هڅه کوي. لیکوال لیکي په میډیا د کنټرول اچولو طریقې به بدلی وي، خو د ټولو حکومتي او غیر حکومتي ډلو ارادې یو شان وي چې میډیا خاموش کړي او یا د یرولو په ذریعه دا په قابو کې راولي. رسپانه لیکي په پاکستان کې ګڼشمیر خبریالان وجل شوي دي، خو داغي قاتلان ډېر کم نیول شوي او د داسې پیښو اکثره خبرونه د بدو نتیجو له ویرې د مطبوعاتو تر قوانینو سنسر کیږي. رسپانه لیکي په حقیقت کې هیڅ سنسرشپ نشته، بلکې د پټو قوتونو لخوا داسې قوانین جوړیږي چې خبریالانې خلاف ورزي صرف په خپل سر کولی شي. رسپانه لیکي هغه خبریالان چې د وسلوالو ډلو لخوا د دړکو له وجې ښارونو ته لیږل شوي هغه مهال وجل شوي چې خپلو کلو ته په سفر کې وو. په دې وجل شوو کې ځینې لومړۍ لا درکه شوي او وروسته یې مړی موندل شوي دي. لیکوال هند هم د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځولی دی او لیکي چې د هند شمال ختیځ او په خاصه توګه په مانیپور کې خبریالان د ترهګرو ډلو تر دړکو لاندې کار کوي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د اری کرفیو وروسته ورځپاڼې تر څو ورځو لپاره بندې کړل شي. د هند په نورو ریاستونو کې د غټو ورځپاڼو او د ټلویزیوني چینلو مالکان اکثره د حکومت او سرمایه‌کارو له فشارونو سره مخ وي چې د دوی د خبرونو خپرولو اجازه هم هغه خلک ورکوي. لیکوال لیکي بلخوا په سریلانکا کې حکومت په تامل او د تامل د ازادۍ غوښتونکو ډلو د هدفي بریدونو وروسته ډېر څه پټ کړل او په پوره توګه یې د سنسرشپ هڅه وکړه او د سیمو ته یې د کورنو او بهرنو صحافیانو د تګ اجازه ورنکړه. رسپانه لیکي په سریلانکا کې د تاملو د وجنې او په دې وروستیو کې د تاملو د ازادۍ غوښتونکي ډلې کومندان ویلو پیلای پرابیکرم د 12 کالو د زوی د وجنې خبر د کورنو مطبوعاتو پر سر لومړی د برتانیې خبری چینلو ورکړو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ د پاکستان لپاره د امریکا له سفیر ریچرډ اولسن سره لیدلې دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانه ویان دی مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه لیدنې تصدیق کړې او ویلي دي چې دواړو د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو خبرې کړې دي. له اسلام آباد احمد الله په دغه اړه تفصیل راکوي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د دوی لخوا روان په مذاکراتي عمل د امریکای په شمول غربي ملکونو ته هیڅ تحفظات نشته. په پیښور کې خبريالانو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویل چې امریکای سفیر سره یې ملاقات کې په دواړه خیزه تعلقات او د ملک په موجوده صورتحال خبري اترې وکړې. مشال ریډیو چې کله د ملاقات په حق لپاره اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه ویان دی میرمن راین هیرس سره تماس ونیولو نو نوموړي ویل
وای چې دا ملاقات اوس پټ نه دی پاتې او زه یې تصدیق کوم چې ریچرډ اولسن سره مولانا فضل الرحمن ملاقات کړی دی. خو زه د دې ملاقات په حق لا تفصیلات نشم درکولی، ځکه چې په سفارتي کچ کوم ملاقاتونه وشي نو دا زموږ پالیسی نه ده چې تفصیلات یې ورکړو. خو زه به فقط دومره ووایم چې په دې ملاقات کې په خپل منځي او دواړخیزه معاملاتو خبرې اترې وشوې. خبریال او سیمه ایزو چارو کارپوه طاهر خان وایي چې حکومت لخوا پاکستانی طالبانو سره په خبرو اترو امریکا اندېښنې لري او ممکنه ده چې د ملاقات کې په دې حق له خبرې اترې شوي وي.
کله د طالبانو سره د خبرو دا مسله پاکستان کې راغلې وه نو د هغې وروسته بیا پاکستان کې رپورټونه خپاره شوي وو چې امریکا دغه تجویز سره اتفاق نه لري. امریکې سره دا ګیله ده چې پاکستانی طالبان یا د هغې سره چې کومې نورې تعلق لرونکې ډلې دي هغه افغانستان کې په امریکایي فوجونو باندې حملې کوي، نو هغې سره لږ شانتې شکوک شته د دې ممکنه یا د دې احتمالي خبرو چې کوم امکانات دي چې څه وخت شروع شي. د امریکې اندېښنې شته د دې طالبانو سره د خبرو په اړه باندې او کېدی شي دې غونډه کې دغه اندېښنې د امریکې سفیر مولانا فضل الرحمان سره شریکې کړې وي.
یاد دي وي چې جمعیت علما اسلام فی ډلې د تیر زیارت په ورځ ټولګوندیزه غونډه رابللې وه او د دې غونډې یوه ورځ وروسته مولانا فضل الرحمان د امریکې سفیر سره ملاقات وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، تیر کال په خبر سره نږدې د متنو په سیمه کې د بمی چاودنې په ترڅ کې د وو وژل شو کسانو د کورنۍ غړي وای. له تیر یو کال راهیسې په کراچۍ کې میشتي، خو د دغه خار زیاتو شو نام نه یو دوی ته دغلته هم ژوند کول ګران کړی دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د دغه غیزمنې کورنۍ لغړو سره خبرې کړې دي او دا یو رپورت یې موږ ته لیږلی دی چې د جمشید بیبي په نوم د یوې چپل شوې ښځې په غږ پیلېږي.
لکه اغو خبری اغو اغا ناستا ویلارا اغو اغا ارد سم مالا یاد دی اوس لکه اوی خبری ارمان دی رسی و یو وخر تا لکه را یادی گی نو خپل ماین خدا سزر دی چند ویری گی گره در سزر خوی نتر لکه گی داری زی در پا مودی ری سختی
دا غک دی جمشید بی بی دی چه دا پاسا یو کال مخ که دا پیخور سرنزده دا متنو پا شریکی ری سیمه که دا وصلوالو لخوا دا دی پینزه سلویخ کلن میرمن لکورا دا دی دا خاون لیورونو او لیورزو پا گردون و جنازه و تلیوی حقا وای دا دوی پا خپل کلی که دا مودی را حسی دا یو چاسرا قبایلی دشمنی و بیا یو وقت دا دوی پا سیمه که اورپکی زیاد شول او دا دوی دشمنانو دا سیمه لورپکو سر یو ځای لومړی د دوی په حجره کې بمی چاودنه وکړه او ورپسې یې په حجره راکټونه ورول.
راوړو کې کمرا نه کمرا د الله په کار د سیچا ته شی او بیا د سلاړه دوی چې غما والی دی او دوی چې غمه بلی یور والی دی بلی هغه یو د وسو کزړه لیر کړلو بیا مو بیټری راوخسته او بیا مو دا ټیرنی په پراتی بیا مو تیسې کړي خاطی په پراتی چوکی په پراتی نو بیا نه کنه چا وخت خزو شو کولی کمه همیشه پاره چې لوټ په خزه زیات شي وخت شو کوي گریوان شلوي لکه مو دا یو کارم نه دا کړه.
جمشید بیبی زیاتوی د دغه دردناک پیښې وروسته دوی کراچۍ ته کډه شوې دي.
ما پیدایش دی ما عمر دی ما واده دا ټول په کلی کې شوی ده نه ماله نه ور دوره چي نه ګاډي لمبر پېژنم نه ځای پېژنم ویلې چې ملک مو د کمو ډېر په دې کراچۍ کې ډېر وخت تیر کوم خو هغه ملک له بڅو.
نوموړی وایي د قبایلي دښمنۍ نتیجه د ظلمو وجنه او د پښتنو ښځو تل عمرې کوڼتون وي.
ما خپل خاوند په خپله ویلي دي چې ما دا جداد نه ده په کار ما دا هیڅ شی نه دي په کار ما تاسو ژوند په کار ده خودي مو د پښتنو خلکو بس دا یو غه ده ښه کار نه ده چې ښه کار ده ښه کار هغه کار ده چې ښه تعلیم وکړي ښه په خوشحالي عمر تیر کړي هغه ډېره ښه خبره ده. اوس په دې اوو کاسو کې خالي زه په دې عمر کې یم خالی زه په دې عمر کې یم دې یو لیورځي نه مې څلور میاشتو نه پاتې شوې بل لیور نه مې یو دوه ورځې وېره او بلې دې درو میاشتو په کوت کې و. دا دې کونتون زندگی چې دا ډېره ګرانه ده دا آسان نه ده دا ډېره ګرانه ده.
د جمشید بیبي دیرش کلن زوی ډاکټر سعید افریدی وایي د تیر یو کال راهسې په کراچۍ کې په آرام اوسېدل، خو د کله راهسې چې په کراچۍ کې ځینې وسلوالې ډلې قوي شوي دي دوی ته یو ځل بیا د ځینې عناصرو لخوا دړکې ورکول شروع شوي دي.
کله هلته نه دلته راغلم دلته بیا د لاست یو میاش مخی شلو دی مخی بیا غمیلا شوید لاشی را اغو اوستا بسی فورس لگواله دی دلتا کراچه گی کراچه گی خوال لدی دا سی حالات دی دمونگا دلتا یو ماما دی اغتا بلو را دی اغتا ملا شویدن نو سلار نمالو میگی بس چی کم طرف تلار
یاد دیوی د 2012 کال د فروری په 12 نیټه د خیبر پختونخوا نیمه قبایلی سیمه متنو سره نږدې د یو کلی په حجره کې د بمی چاودنې له امله د یو کور و کسان وجل شوی وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
اوریدونکو لس نیمې بجې کیدونکې دی، له پامیر ساحل باد خبرونو لنډی سوور.
د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کچه د طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټول بندیزه غونډه جوړه کړي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر او حکومتي ویان میا افتخار حسین بیګام اخام د پیښور په اکبرپوري کې د عوامي نیشنل ګوند غړیتوب یوې غونډې ته د وینا پر وخت وویل دې غونډې ته د ټول اړونده ګوندونه او ادارې وروبلل شي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په هیواد کې د تیلو د بیو زیاتوالي پریکړې بیرته اخیستو تر امر وروسته اوس د تیل او ګیس انتظام ادارې اوګرا د بیو کموالي اعلان کړی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د تیرو 15 کلونو پرتله د بهرنیو پوځیانو زیانونه کم شوي دي. دا خبره نن د نړیوالو سوله ساتي ځواکونو ایساف ویان جنرال کونټر کټس له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت کړی ده. نوموړي ویل د ځاني زیان کموالي لامل دا دی چې اوس بهرني پوځیان د جګړې په لومړیو لیکو کې نه دي. د افغانستان روزګان ولایت والی امیر محمد اخونزاده وایي لومړني معلومات ښیي چې په شهید اساس ولسوالۍ کې د استرالیایي پوځیانو په ډزو کې د دوو ماشومانو وژنه یوه تیروتنه وه. نوموړي بیګا له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت دا تفصیل ورنکړ چې دا تیروتنه څنګه شوې ده. د چاډ پوځ وایي د القاعده یو مهم مشر وژلی دی. دا کس مختار بل مختار نومیږي. د په جنوري کې په الجزایر کې د ګیس پر یوه پلانټ خونړي برید پړه منلې وه چې پکې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي ول. او شامی ولسمشر بشار الاسد د هیواد په بحران کې د برتانیې مداخله په ناپوهۍ ولاړه او غیر حقیقي بللې ده. نن له سنډي ټایمز ورځپاڼې سره په یو ویډیو مرکه کې اسد برتانیا ته د یو سطحي او خام یا بې تجربې هیواد په توګه اشاره وکړه.
د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل واورید. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري په ټولګوندي زغونډه او د هغې رستو د طالبانو سره د امن مذاکراتو په امکاناتو لیکلي دي. د پېښور نخبریدونکي مشرق ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو لخوا د پوز نه بغیر مذاکراتو کې د ګډون نه انکار څه نوې خبره نه ده، بلکې هغوی وړاندې هم د بعضي سیاسي مشرانو ضمانت غوښتي وو. خو بل طرف ته د ګورنر خیبر پختونخوا خبره چې فوز د حکومت یو ماتحته اداره ده او چې حکومت سوایي پوز به په هغې عمل کوي، دا هم د منلو وردا، ځکه چې وړاندې سوکالو کې او خصوصا د شمالي وزیرستان اپریشن لړکې پوز د ډېر دباو باوجود هم د حکومت فیصلو ته انتظار کړی دی. اداري مخکې وایي چې اوس که مذاکرات کیږي هم نو دې کې به ډرون بریدونه اهم کردار لوبوي، ځکه چې کچرته د لوزنامې وروستو ډرون برید وشو نو د هغې بدل به طالبان د سیکورټي فورسز نه اخلي او دغه رنګ به لوزنامه بیا ماته شي. نو ضروري ده چې د لوزنامې صورت کې دواړه ډلې ډېر د صبر نه کار واخلي. اداري اخره کې وایي چې د سی روستو د جرګې د غړو گورنر سره ملاقات او گورنر هاوس د رابطه مرکز په ځای استعمالولو وړاندیز هم د ستاینې وړ دی او ښکاري چې حالات سمړخته روان دي. نو ضرورت ته دې خبرې دی چې اوس دغه لړکې عملی ګامونه واغستی شي او د یو بل په موقف ځان پوه کړي شي، ځکه چې د طاقت استعمال د مسلو حل نه دی. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د بلوچستان په صورت حال لیک کړی دی. اداریه وایي چې د تیرې سمودې راسې بلوچستان کې د خلکو د رکېدو سلسله روانه ده، خو رستیو کې یو اعلی عدالتي اهلکار واسطرین چې د اسلام آباد نه کوټه روان وو او ژوب په مقام بدرکه شو د خلکو توجه ځان تر وګرځوله. اداري وایي چې د نوموړي پر کېدو د بلوچستان های کورټ چیف جسټس د خپل اند نوټس هم غستې دي، خو خبره دادا چې تر اوسه د دې پیښې وجه نه معلومه چې واسطرین چا اول تختولې دي. اداري مخکې وایي چې بلوچستان کې د ژبې، قومیت او فرقو په نوم حالات خرابېږي او د مختلفو ډلو لخوا خلک تختول کیږي، خو تر اوسه سیاسي حکومت حکومت دی اړخته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او د بلوچستان حالات ورځ په ورځ خرابېدو اړخته روان دي. اداري اخیره کې وایي چې بلوچستان کې روان لاقانونیت د صوبې او ملک ماتولو کوشش دی او که نن هم د دې د بچ کولو کوشش ونه شو نو هغه ورځ لرې نه ده چې موږ به د بلوچستان بیلتون او د ملک تباهي په خپلو سترګو وینو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډاون لیکي د جمعیت علما اسلام د ټولګوندیزي غونډې په خبرې شوې اعلامیه کې ډېرې خبرې مبهمې یا ګونګې دي. په لیکنه کې راغلي لدې داسې بریښي چې د ترهګرو په اړه د موجود عام تاثر بدلولو هڅه شوې وي. بلخو امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د خلکو په فکر کې لوی مثبت بدلون راغلی دی او د خلکو غوښتنې بدلې شوې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
ډان ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي په اسلام آباد کې د ټولګوندیزه کانفرنس په پای کې د خپرې شوې اعلامیې د متن ژبه داسې ښکاره کوي لکه لا قانونیت چې د پاکستان د بدامنۍ اصلي لامل وي. په دې متن کې د ترهګرۍ او د اورپکیتوب له سره ذکر نشته او نه هم په دې اعلامیه کې د اورپکو څه ذکر شته، بلکې اوس خو داسې ښکاري لکه ترهګر چې ونډلرونکي وي. ورسپانه ډان لیک کې په اعلامیه کې راغلي چې جنگ ځپلو ته باید معاوضه ورکړل شي، خو دا خبره سپینه شوې نه ده چې جنگ ځپلي کوم خلک دي. د ورسپانې په باور اعلامیه مبهمه ده او داسې ښکاري لکه د پاکستان اسلامي ګوندونه چې د ترهګرو په اړه عام تاثر بدلول غواړي. اداریه وړاندې لیک کې دا نه ده څرګنده چې په قبایلي سیمو کې میشتې وسلوالې ډلې به د طرح شوې لوی قبایلي جرګې سره خبرې وکړي او کنه، ځکه چې دوی تل د پاکستان د قبایلي سیمو نه ملکان وستې دي او که تیر څه مهال ته وکتل شي نو ناهیلي مخې ته راځي، ځکه چې د سولې ټولې هڅې تل په ناکامۍ پای ته رسېدلې دي. ورسپانه لیک کې خو که سیاسي مشران بیا هم ګڼي چې خبرې اترې ضروري دي نو ودی کړي خبرې، خو دا خبره دی هم په پام کې لري چې که دوی د تشدد پر ضد په یو خوله ولاړ پاتې نشي نو بویا چې بری به نه مومي. بل پلو نیویارک ټایمز د افغانستان په حالاتو د امریکا د پوځ د یو پخواني افسر توماس جیمز برینن مقاله خپره کړې ده چې په یو برخه کې راغلي کله چې د 2011 کال په سپرلي کې افغانستان پریښودلو نو تر هغې وړاندې به د دوی په مجلسونو کې لسګونو افغانانو برخه اخیسته او خپلې غوښتنې به یې کولې. دوی اوس دا غوښتنه نه کوله چې جومات راته جوړ کړي او کویان راته وکنې، بلکې دوی د کمیونټي سنټرونو یا ټولنیزو مرکزونو او د لویو مکتبونو د جوړولو غوښتنه کوله. نوموړی وایي مخکې تر دې چې د هلمند د خلکو خوبونه رښتیا شي دی له افغانستان ستون شو، خو هیله ښکاره کوي چې د ده نه پس ورغلو نورو ځواکونو به ښایي په دې لاره کې څو نور ګامونه هم پورته کړي وي. جیمز برینن لیکي کله چې دی په افغانستان کې و نو مشاهده کړي وو چې دغلته ډیر مثبت پرمختګونه هم شوي دي، خو کله چې ستون شو خبرونه تعقیبول حیرانه شو چې په رسنیو کې د افغانستان په اړه هیڅ مثبت خبرې له نظره نه تیریږي. نوموړی وایي هیله من دی چې د ده لخوا په افغانستان کې پرانیستل شوی مکتب به لنډمهاله نه وي پاتې شوی او اوس به هم دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې وي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو د افغانستان د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې د استرالیایي ځواکونو په ډزو دوه افغان ماشومان په تیروتنه وژل شوي دي. امیر محمد اخونزاده وایي یو پلاوی ټاکلی دی چې د پیښې بشپړ جزئیات معلوم کړي او په دې برخه کې ورسره د احساب ځواکونه هم همکاري کوي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال ډانفورډ پرون په یو اعلامیه کې ومنله چې سرتیرو دوه افغان ماشومان وژلي دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د اوروزګان والی امیر محمد اخونزاده وایي د دوی لومړني معلومات ښیي چې د اوروزګان په شهید اساس ولسوالۍ کې د استرالیایي ځواکونو په ډزو کې د دوو ماشومانو وژل کېدل یوه تصادفي او د تیروتنې له مخې رامنځته شوې پیښه ده. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې دا تیروتنه څنګه رامنځته شوې ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل سیمې ته یو هیئت استولې څو د پیښې نور جزئیات اړخونه معلوم کړي. امیر محمد اخونزاده وایي چې په سیمه کې د دې دوو ماشومانو د وژل کېدو پر مهال نه پوځي عملیات روان وو او نه دا پیښه د کومې چاپې نتیجه ده.
عملیات
خو ناټو پرون وویل چې سرتیرو یې په اروزګان کې په تصادفي توګه دوه افغان ماشومان وشلي. په افغانستان کې د ناټو مشري د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد په یوه اعلامیه کې وویل چې د عملیاتو په بهیر کې دا دوه ماشومان په تیروتنه وشل شوي. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د اروزګان په شهید اساس ولسوالۍ کې پیښه شوې. په دې اعلامیه کې د جنرال ډانفورد له خولې ویل شوي چې زه شخصا د دې پیښې له کبله بخښنه غواړم او د دې دوو وژل شوو ماشومانو کورنیو ته تسلیت وایم. د اروزګان والي امیر محمد اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د څېړنې لپاره په ټاکل شوي پلاوي کې د اصاف استازی هم دی او اصاف له خپل اړخه هم سیمې ته د څېړنو لپاره یو مستقل پلاوی استولی دی. نوموړي ویلي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې پیښه په تیروتنه رامنځته شوې او اصاف له موږ سره د دې تیروتنې د څرنګوالي په معلومولو او د پیښې په څېړلو کې مرسته کوي. څارونکي وایي افغان ولسمشر چې لا دمخه د ناټو په عملیاتو کې په کونړ کې د ولسي مرګ ژوبلې او په میدان وردګو کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا له خلکو سره ناسم چلند په غوسه کړی، دا پیښه به یې د ناټو په مشرۍ له ځواکونو سره اړیکې نورې هم ترینګلې کړي. تر دې مخکې استرالیا ځواکونو ویلي و چې دا دوه ماشومان د جګړې په یوه پیښه کې وژل شوي، خو پرته له دې چې ووایي د دوی سرتیرو ته په دې جګړه کې کوم تاوان نه دی رسیدلی، د پیښې په اړه یې نور جزئیات نه و ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، ډرامه لیکونکی او شاعر ډاکټر اعظم اعظم د ژوند او فن په ویاړ په پیښور پوهنتون کې جوړ انځوریز نندارتون پای ته رسیدلی دی. د ننګرهار د پښتنو ځوانانو لخوا د یو ورځني نندارتون ته د خیبر پښتونخوا، افغانستان او کوټې یو شمېر لیکوالان، خبریالان او پوهان ورغلي ول. تفصیل د اسرار اتل په دې رپورټ کې.
د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ډرامه نگار خدای بخلی ډاکټر محمد اعظم اعظم د ژوند او فکر په ویاړ را جوړ انځوریز نندارتون سرته ورسید. یاد نندارتون د ننګرهار د تکړه انځورګر حمدالله ارباب لخوا د پېښور پوهنتون په پښتون کلتوري میوزیم کې را جوړ کړی شوی و چې پکې د سلګونو زده کوونکو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا، کویټې او افغانستان لیکوالانو او ژورنالیسټانو ګډون کاوه. په نندارتون کې د وتلي لیکوال ډاکټر محمد اعظم اعظم د انځورونو بیلابیلې نمونې په رنګونو جوړ کړی شوی وي چې د هغوی د فکر او فن څرګندونه یې کوله. د یاد نندارتون را جوړون کې تکړه انزورګر حمدالله ارباب د نندارتون په اهداف او مشال ریډیو سره خبرې کړي.
هدف دا دی چې ډاکټر صاحب چې د پښتنو د پاره کوم هلي ځلې کړي دي، هغه ته یو خراج تحسین دلته وړاندې کو، ځوانان ته دغه د فکر په حق خبرو وکړو. که پښتانه د هر شوبې سره د دې تعلق ته زمونږ غټه غمیزه دا ده چې پنو کې چې کله یو څوک په حق ورسیږي بیا دغه په مزار سر ټکو. دغه سوچ بدلول دي، مونږ باید دې ته نور انتظار ونه کړو چې یو څوک زمونږ سترګې پناه کې بیا دغه په یاد هغه په ژوند باندې دغه سره دغه د خدمت اظهار وکړو.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت کلتوري اتاشي زردشت شمس د نندارتون د پرانستې دستوري ته په خپلو خبرو کې ویل چې دروازه‌خاد ډاکټر اعظم لوړ شخصیت دواړو خو ته خور دی، باید ډیر کار پرې وشي.
په دغه مختصر وخت کې د ډاکټر صاحب هغه ټول شخصیت، دغه علمي لیکنې، دغه شعر، دغه نثر، دغه ډرامې ترې اډانې دي، په هغه باندې ډیر زیات کار ته ضرورت دی. ډاکټر صاحب صرف د پښتونخوا پورې محدود نه دی، د لر او بر، د یون او د یووالي یو سمبول خپل ډاکټر صاحب.
د خدای بخلی ډاکټر اعظم یو پنځل کلن زوی فاروق اعظم چې په دغه نندارتون کې شریکو د خپل خبرې پیل یې د خپل بابا لیو شیر څخه وکړو.
احساس کې نوې چرته شي سي پیل سمندر ډېر ګران دی، زړګیا په زړګو کې اوسېدل. د بابا غم صرف زمونږ د کور غم نه، بلکې ټول قوم غم. ادا غم مونږ له بابا زړګونو له کوم مینان په ډارز غم لیدې. ډېر مننه کوم افغانستان د روریانو، کم نشو دا د مینې سمندر په تشهیدو چې څومره هیرې دې دومره پزړه اوره دې.
له کوټه څخه دغه نندارتون تر اغله لیکوال او شاعر صادق جلک مشال ریډیو ته وایي چې د غونډې لوی لاسته راوړنه د دواړو خو پښتنو یو بل سره ناستې دي.
انځوریز نندارتون تر عالم ډیر خوشاله سوم. د دې وګټه دا وسوه چې د نوي نسل ته، نوي ځوانانو ته د اعظم صاحب پیژندنه وسوه. کڅم دی مشور دی په پلر وبر کې، خو بیا هم دا حق و چې د دوی پر ځای کړی. او لوی ګټه دا وسوه چې دلته د بیلابیل سیمو څخه چې دا کوم خلک راغلي یو بل سره ولیدل، د خیالاتو فکرونو تبادله وشوه.
د دغه ورځني انځوریز نندارتون د مشورولۍ په خبرو کې لیکوال او شاعر سعدالله جان برق وویل چې د دوړ خو سیمو د لوړو شخصیتاتو او اتلانو په ویاړ غونډې ځوانانو لپاره ډېرې ګټورې دي. دوی د ډاکټر اعظم په ژوند او شخصیت وړاندې داسې وغږېدل.
یو اپ پکې دا چې هرسینو، دویم اپ پکې دا چې حسد، غوسه، جګړه، سازش دا قسم چې دونه ولا سره ډوړتل نه. نو دا ایبونه دي نن زمانه په حساب باندې. نو زه د هغه سې دونه د هغه قدردانو ما چې هغه کې نو او په مونږ ټولو کې شته.
د پېښور پونتون د کلتوري میوزیم په انګړ کې دغه ورځنۍ نندارتون تر مازی مازیګر دوامدار چې پکې د ژوند بیلابیلو سانګو سره تړلو خلکو ګډون وکړ. د نندارتون د کوربه او راجوړونکي حمدالله ارباب په وینا دغه لړۍ کې به دواړو خو ته د ژوندو لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو په کارونو د انځوریزو نندارتونونو دا سفر روان ساتلی شي چې مقصد یې دواړو خو ته د مینې، امن او ورورولۍ زمینه برابرول دي. اسرار تل مشال راډیو پېښور.
او اوس اوریدونکو زما کور زما کلی ونیز خپرونه درته وړاندې کوو چې پکې په کوټه کې د مشال ریډیو همکار نیاز موسی خیل له دغې خار سره د یو نږدې کلی عمر په اړه ستاسو لپاره معلومات راوړي دي. نو راځئ چې د خپرونې ته غوږ شو.
پروگرام زما کور زما کلی سره زنیاز مساخیل ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا ځل موږ تاسو د بلوچستان کوټه شهر سره څنګه ته یو ډیر شایسته سیمه کلی عمر طبيعي او د دغه کلی په اړه ډیر خوندور معلومات در سره شریکو. تر نورو دونکو 13 ورځې د کلی ته ورغلم او په اول سر کې مې د کلی لوی مسر داوود خان پانیزي سره لیدو کاته وکړ. نو موږ د کلی په اړه سب بنیادی معلومات سداسي را سره شریک کړ.
45 کال مخکې کلی ملک محمد عمر خان نہ چونکہ وہ ملک کا سیو نہ دے جائے آباد دغه کیو او دوی خپل مسجد د کلی عمر په نامه باندې جوړ کړی او بیا دا کلی ملک محمد عمر خان اور بیا دا غزوی ملک فیض اللہ اور داغ آباد ملک نعیم چاغ و چونکہ زوندی دی نہ دے کلی ملک دی داغ دا پلار ادین کا په نامه بانی دانوم یادی تقریباً 5000 دا تقریباً کلی عمر آبادی تقریباً 5 کلومیٹر دی نشار نہ کوٹ شار سے 5 کلومیٹر لے دی کلی عمر کی زیادہ تر پانزیان کاسیان میترزیان بازیان اور نور چیری آگا تقریباً آگا سنزر خیلان دی اور نور داس کمون دی چاغ دلی دی تقریباً لوکل خلق دی چاغ دلی د ډیر تقریباً 50 کال سے دلی اوس
د کلی عمر اوسیدون کی ادا کوي چې د دوی کلی د امن او امان له خوشحالی او ډک دی او دلته خلق په مینا او ورورولۍ ژوند تیروي. د کلی یو اوسیدون کی عبدالرازق
په دې کې د امن امان مسله چې د پیور کلی عمر هغه ډیر شر ډیر دغه دغه او اوس چې کم عمر خپل دغه چې دی پیور خلک دی ډیر پرامن خلک دی ډیر زاړه پخوانی خلک پراته دي او پخوانی هغه دغه 1302 چې کم کورنۍ آباد دي هغه پراخسي وي دي هغه کې تر اوسه پورې هغه زوړ روایت زوړ دغه دی یعنی داسې ماحول دی پاگ کی تروس سپوری پدی کی ڈیر اختیار دا برقرار ہے تروس دوما شر پیسیت ار دغا چی مسئلہ چی آگ دو تنظیم پر دغا باندھی حل کئی داسې نه دی خودی سره همسته خودی سره انسانان همسته هغه خپل عمل کوي او څوک خپله قرباني ورکوي. راوتلي میدان ته لکه اوس د خدمت کمیټۍ وه دغه چلېدله تر دې مخکې انجمن اتحاد و بیا تر دې مخکې نور کونسلر یا چیرمین داسې راتلی دغه پر دا کلي باندې خیال ساتي او اوس هم په دې کې ډېر امن امان ډېر پرسکونه ډیر دغه ماحول دی. هر سړی داسې خوښي ځینې یو کوچنی مثال راځي یو سړی د کندهار دلته تقریبا 10 کاله اوسېدلی هغه ملا یعنی ډیر عالم سړی لاړی په کندهار کې د ده دپاره رون بنګله لا هم جوړه کړې وه. هر څه شپږ میاشتې تېرې کړې وو بېرته راغلی چې د دې کلي رنګه پرسکونه پر امن ځای نشته.
عبدالرازق مختوای چې د کلی د امن او امان لوجی پنجابی آبادکارا او نور وګړو د دوی د کلی پر خوا راغلي د کوم ځوان چې د په خبره کومې بلې خوا کې خوندې نه وو.
د بار څخه ډیر خلک راغلي کم وخت چې کلی عمر په ور کلی چو هغه د سمیدو دو اوس ډیر وسی دي شاتم مختم پراړخم تر دغه پوری اوس داسې آبادی جوړ شوی چې ځینې دغه چې د کلی عمر چې دی هغه پشپش سو کور ځینې کلی عمر به پشپش زره کور دی تر علمو چوکا نیو کلی کوتوال بیا داسې کلی ګل محمد پوری دور تر ترن شهر پوری پراخ شوی او کومونه راغلی دي اکثریت د دې غدس دي چې په دې کې چې د افغان ماجر پکشي اکثریت د دوی دي او داسې کم وبیش د پېښور سوزی یا شاوخوا د کلی
وړاندې مخ ته دوری چې پراته دي داسې خلک پراته دي چې هغه سره اکثریت سره مور داسې دغه نه بیا دی راته وایي چې زه یا د پنجاب یا ډیر غازی خان یا د دا علاقې راغلی.
کلی عمر په دې خوشبخته دی چې دلته ځینې مسرانو او ځوانانو په خپل سر یو خدمتګاره کمیټې جوړه کړې ده او دلته دغه کمیټې د کلیوالو په وینا هغه ټول کارونه کړي دي کوم چې د حکومت د کولو دي. د دغه کمیټې مصر او چلونکي داود خان پانیزی په دغه اړه تفصیلي معلومات را سره شریک کړ.
موږ په کلی عمر کې تقریبا داسې 22 کسانو کم کمیټې ممبران چې دي د خدمت کمیټې په نامه باندې د ټول علما خاموش د ځوانانو د فیصله وکړه چې د ګورنمنت د طرف هیڅ دغه نسته او ناجمان چې کوم تیر شوي د هغوی هیڅ کار نه دی کړی په دې علاقه کې. نو موږ دا کمیټې ته مجبور شولو د ټولو مخه دلې چې کوم بنیادی مسایل دي هغه کله اوبه بجلی ګیس پرشر کمی اور نور داسې د کورو یا داسې د علاقې صفائی په حواله باندې کوم مشکلات دي هغه مشکلات باندې موږ دا فیصله وکړه او موږ دا وعده وکړه چې ان شاء الله موږ په دې کلی کې خپل کارونه کو. تقریبا اول کار کله د اوبو په باره کې چو اوبو باره کې مې اوبه له برمه منظور کړې ده دغه لپاره مې د اوبو یو تقریبا 1.5 لاکھ ټنکی گیلن ٹینکی چې اوبه سٹاک لپاره هغه مې منظور کړې ده او برما ماشاء الله منظور سوله او دغه بوس تقریبا د کلی ته ملاویږي دوی برمی دي یو زړه برما وا یو دانیو برما دی یو خوبنده کار کړی دی یو میډل اسکول د کور لپاره منظور کړی دی هغه به ان شاء الله په دامه اس کی کار شروع شي. دویم په دې روډو په دې نالی باندې مشکار کړی دی چې دې روډونه او دا نالی بای پاس روډ چې هغه موږ منظور کړی وو تقریبا هغه 35-40 لاکھ روپے منظوري و چې هغه بای پاس د ایرپورټ روډ ته وځي هغه مې منظور کړي. بیا موږ کوم چې کوچني کارونه دي هغه کله په زمش په مسجد کې د کفن چا فوتګي وسی نو کفن او کم سامان کمپلیټ سامان هغه زمش په مسجد کې موجود دي چار ټیم کده زمش د کلی والا یو فوتګي وسی کده بار یو فوتګي وسی هغه دلی راځي او هغه کفن دلته مو دی او هغه مجور کو او سټریټ لایټ سی دی هغه موږ خپل مدد آپ کې تیت دا کوچنی انرژي سوران دا موږ لګولې دي بالا په کمبو کې خپل پار غلي کې اور بیا دار غلي مشخل نمبر کړی دی سټریټ نمبر مزور کړی دی چې دا دا سټریټ دی اور دا د غدي د خلکو د سہولت لپاره چې څوک راځي هغه به دا غلي پیدا کړي اور هغه باغ ته سہولت چې په دې غلي کې چا کور دی. نور د کوچنی کارون تقریبا هر منګل پر ورځ یا د بوت پر ورځ باندې صفائی والا راځي مسپل کارپوریشن والا چې هغه سمج رابطه کړی دی هغه صفائی کیدلې. نور په کلی والا باندې سیټ په والا تعلیم په والا باندې گرلز ہائی اسکول دی هغه موږ دلې کم دغه چې منځوري سوي دا هغه مشکړې دی دا کوچنی کوچنی کارونو چې موږ په دادو کال درې کال کې کړی دي بغیر د ناظم بغیر منیسټر د خپل مدد آپ کې تحت مشکړې.
کلی عمر کې یو شمیر سرکاري او غیر سرکاري سکولونه موجود دي او په دې کې د زده کوونکو ماشومانو بیخي زیات تعداد سبق وای. خو د دې ترڅنګ د انولا مهترزی په نامه یو دینی عالم یو دینی اداره هم خلاصه کړې ده او د دې ادارې خاصیت دا دی چې نوموړي په دې کې د هلکانو ترڅنګ نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړې ده او د نجونو تعلیم هم د ټولنې پرمختګ لپاره ډیر ضروري ګڼي. انولا مهترزی په دغه اړه وای
نجونې 40-50 پورې بي تقریباً 250 تعداد نورګر درکوان دي بس یو درې څلور استادان موږ ورته دغه ته ناست بس دوی له موږ سره تعاون کوي موږ دغه یو خدمت دوی دپاره موږ راخیستی دی. نو په دغه واله باندې زه په خپله دوی څخه ډېر مطمئن یم دا زما مدرسه په دوی باندې ولاړه ده او دوی له ما سره ډېر تعاون هم کړی دی خاص کر کمیټې والا له ما سره ډېر امداد کړی دی. نو په دغه واله باندې نور زه ډېر لږ خوشګزار یم برا نورم تعاون چې غواړم چې دوی خپل بچیان باندې علم حاصل کړي او تعلیم هم په وکړي دا دواړه فرض شیان دي خامخا به کې په دنیا کې موږ دا خواهش دي چې هر انسان یو زب زده کړي او هر زبان والا ته پر هغه خپل زب باندې وګړي چې مستر ډېر خوند راکړي دنه خالي موږ په پښتو باندې ولاړو یا خالی بلوچستان زده کو یا خالی پنجابي زبان زده کو نه پیدا چې هر زب سره زده کړي دا د پاره پیدا ده ته مخته پاره بیا د تلاری خلاصې شي په دا باندې. نو تعلیم لپاره ماشاءالله جون ډېر زی نژونی در کور زخه یوا دوی درین جونی دوی تعلیم کی تر نسلم ول سم پوری د لیس کول وی بیا موخ ز پلار خوښ د مدلی خوښتانی او شکر د اسکولان ستا د اسکولان وی ان شاء الله شیر پړایانی کی جوړته.
عین الله مترزی دینی عالم دی د دنجونو د تعلیم ترڅنګ د ځوانانو د لوبو کولو په حق هم دی. دلچسپ خبره ده هم ده چې دی په خپل هم د والیبال لوبي یو لوبغاړی دی.
کښنه میدانی لرو بس دا ګر ځوانان جمعې پر ورځم بازیان وی دی اتوار پر ورځم بازیان وی څوک دی ټورنمنت کښې دی بس په وخت بازیان شروع لبار زخم چې چې مان راسي بس په دغه مشرخته ز په خپل هم د والیبال پلیر والیبال ز په خپل بازی کوم د کریمرک په ټیم کې سم اخیست که په دغه کې زه خپله بازی کوم. بس موږ اس ځوانان دا دور کې مصروف دي، یا کرکټ گیم کې بازی کوي، یا د والیبال بازی کوي، یا د فوټبال بازی کوي. بس بعضی خلک بیا دا رنګي چې په خپل کمپیوټر پیشي باندې اخته وي، اوس هم جدید دور دی خامخا، نو څا نیټ او د نیټ مې څه سهولت ورته موجود دی. نیټ لپاره دوی دلته څه کار کوي، څوک کتابچه کوي، څوک چی جوړوي. نو دغه په حواله باندې زموږ ځوانان اوس پلاله ښه دي، په دغه سره اخته دي، د پخوانۍ د مجلس د غیبتونو دغه خلاص دي. نو اوس الحمدلله بعضی په خپل شغل اخته دي، څوک بالبلجین کوي، څوک یو کلب کوي، او بس په دغه سره اخته.
په کلی عمر کې د سیاحت سره اسانتیاوې دي. د کلی یو اوسیدونکی نادرشاه تارڼ د پښتنې په ځواب کې وویل،
د سیاحت لپاره چې د شش کال عین الله شمس کم دی په دغه کې نظر مش په علاقه کې دلې یو هسپتال رسېلې دی، او پلال خو بالا سوې نه دی، دغه جوړ کړی دی. مطلب د دې روان کال به ان شاء الله تعالی د دې دغه کې د سیاحت په حواله څخه به ان شاء الله تعالی میډیسن ملاویږي، او مطلب کم چې بار وتل شهرو ته بوتل، او دغه لوج څخه د شدید تلته هسپتال مشته نجدې پیدا سوې دي، او الا لورشي دا مطلب پرمخم دغه وکنه پرمخم کار وکي ان شاء الله تعالی. او بیا چې د خدمت کمیټې چې کم د کلومر چې خپل خدمت کمیټې دا خپل ډیره پابند کمیټې دا پارشي کې مطلب په برما حواله څخه، په د برمې په حواله څخه، د وبو په حواله څخه، مثال د سکول په حواله څخه، او کم چې هسپتالونه دي ته وای دغه په حواله څخه ان شاء الله تعالی د خپل مرسته کې کم چې کم ټایم چې یو مشر راځي کلی ته دغه سر د خپل توکو ساتي خپل غفور سره کینه چې مطلب مش په علاقه مش په علاقه کې مطلب د دیش کمې د دیش کمې د نو غاله دغه خدمت کمیټې ور سره مرسته ور سره کوي، او دوی چې کم دی دوی خپل تاون سي دی د ور سره کوي. نو دغه ډېر دغه د دوی مش ډېر شکر گزاري یو چې خدمت کمیټې د کل د لپاره ډېر ایم کمیټې ده، او ډېر کارونه هم کړی.
د نوی زمانی او وختونو د بدلون اثرات پر دغه کلی هم لویدل دي، او دلته هم ځینې خویونه او دودونه بدل شوی دي. د کلی اوسیدونکی عبدالرازق په دغه لوی
جدید دور سو دغه ما بعد چې به د نورګر مسلې چي دي، اوس هغه بندارونه نسته، سلسله ختم سو، لغه د خلکو مجلسونه چې هغه ختم سو، روایت په دغه دغه کې چې اوس هر چا کوړه کیبل ټي وی او د ساتره پیدا سوین، نو ار سړی تر خپل کور پور میندو د سوال دغه یو کمی په کې راغلی ده. نور مسجد چې دی هغه روایت برقراره دي، روایت نه دي خراب شوی، د مشرانو او دغه تعظیم او ادب او دغه د انجمن په والا یا د خدمت کمیټي په والا د کلیپ د خدمت ار څه چې دی هغه برقراره دي.
په خوا چې حالات برابر وو، نو د کلی څنګ ته د کوټي مشهوره د سیل ځای عسکري پارک هم ودانو، مګر اوس دغه ساتیری هم پر خلکو د ختمېدو په حال کې دی. د کلی مصر داود خان په نیزای
پارکونه خودلی یو عسکري پارک جوړ شوی چې مخکې د آرمی په لاس کې وو، نو ډېر ښه وو، دغه ډسپلن هغه نظم و ضبط ډېر بهتر وو. لیکن دوی چې یو ټیکهدار ته په لاس ورکوي، نو هغه پارک تقریبا نه فیملی اٹھلی سی نه کوشنیان اٹھلی سی، نو هغه کې تقریبا هر دوه مدرې مورز جنگونه کیږي. الکوان مطلب کم شیان چې آرمی والا جوړ کړو هغه ټوله مات کړه. تقریبا د میسه دوه کیلومتر ډیټ کیلومتر لیرې دی، همش په شو مرتلی شو د کوشنیان مرتلی چر څو کوټلی سی ډیر شسته پارک مخ یو 15 کال مخ کې. لیکن چې آرمی د دې لاس واخستې، نو هغه بیا وسوک نه تورځي نه د خیږي ولالته بیخی بدال دی چې مطلب یو پارک دی په دې علاقې باندې ساده نیو کې آبادی زیاته دی. علاقې په دا ګرد علاقې کې د کښلاغې ونې سي تران یعنی سي ونې سي تر دغه پوري، نو دا یو پارک دی د بیخی کم نه باید چې ګورنمنت دا په کار دی چې په کښلاغې کې یو پارک جوړ کړي، خروټ آباد خواته یو پارک جوړ کړي، دوری نیو کې لیکم یو پارک جوړ کړي، نو دا خل به تقسیم سي، نو پارک به نه خرابېږي او نه به دخکېږي. کله نور شارو کې نور صوبو کې کله پلاور کې تقریبا داسې ترسل پارکو به بالای پارکونه غټ غټ پارکونه دا غو باندې ټیکټ هم نه دی شي، دلته خو 10 روپۍ 20 روپۍ ټیکټ هم نه شي دی. نو بیا غریبان خلک دي، نو خو مار ورځ پارک ته نه سي تللی، نو ګورنمنټ څه دا په کار دی چې په دې علاقو کې پارکونه جوړ کړي، نو دا خل به سره تقسیم شي، او هر یو به خپل د پارک خال چاتي او خپل د کورو د څنګه بي او حالت بوزي پارک دی. وجبان اعلی د وجم چې دا بم د ماکی کیږي، نو هغه د وجم چوک نه ورځي، هغه هم بیریږي که یو ځای راشي، او کوم په دارلمو چوک باندې دوه درې واره بم د ماکی وسولې چې هغه میخي نزدې خلکو دی آس پاس کلي خلکو چې هغه په دې کې شهیدان شول، او په دې ویمو دغه باندې نه څوک نه پارکو ته ځي، نه څوک داسې تفریقا ته ځي، نه څوک د فوټبال میچ یا کرکټ میچ ته نه کښېني. هغه د دې ویم د وجې چې دلې د ماکی او د دې دغه د وجې خلدا خوشحال چې کورو کې کښې نه خپل ټی وی وګوري یا ډرامه وګوري یا داسې یو نیوز پروګرام وګوري، په دې وجه باندې خل پارکو ته نه ځي.
قسم کلی عمر د وخت او زمانې له بدلون سره بدل سوی او پر مخ تللی دی، مګر په کلي کې د پښتنو د میلمستیا او مینې هغه پخوانی خویونه اوس هم موجود دي، او دا خبره هر هغه څوک مني کوم څوک چې د کلي ته ورغلی وي. اوریدونکو، دا د بلوچستان د کوټې یو ډیر شایسته کلی، کلی عمر سیل. هم په دې سره خپل قربان نیاز مسخیل ته اجازه ورکوي. تر بیا.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
پښتو وای مشال ریډیو اور.